د ازادي راډیو یو ساعت خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین دوه بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خپریږي. د طالبانو په صفونو کې نوي تعهلات او د سولې خبرې په دې اړه د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس څرګندونې اورو. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي روان کال د ملکیانو تلفات 40% زیات سوي دي. په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د پوځ لخوا په تیر سره سوو عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان وژل سوی او میرمن یې د پوځیانو لخوا نیول سوې ده. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په هیواد کې به د ګازو لوړې سوي به یې بېرته راټیټې سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه اورو. کورني خبرونه له ناجیې صافی څخه اورو.
د هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د حکومت اجرایي رئیس وایي چې د بهرنیو چارو وزارت باید په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي. د خوست لزګونو اوسیدونکو نن د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو په اعتراض مظاهره وکړه او د هرات د شینډن ولسوالۍ سرپرست پر یوې ښځې د جنسي تیري په تور ونیول شو. د خبرونو تفصیل. د حکومت اجرایي رئیس د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله ترڅو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي. عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو د تخریب په اړه دوی ته بیلابیل راپورونه رسیدلي دي.
گزارشاتی از تخریب خانه های
کوم راپورونه چې مشته له پاکستان څخه د افغان کډوالو د کورونو د تخریب په اړه را رسیدلې دي. د افغانستان د حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت باید په دې اړه لازم اقدامات وکړي ترڅو د دغو کډوالو د دات سبب شي.
خو تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونو د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورولو او د هغوی د کورونو د ویجاړېدو خبره رد کړې وه. د خوست لزګونو اوسیدونکو مدني فعالانو او د ولایتي شورا استازیو د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو او په سویل ختیځ کې د درنو وسلو د بریدونو په اړه مظاهره وکړه. مظاهره د خوست د جرګو له تالار څخه پیل او د خوست ښار د عدالت تر څلور لارې پورې دوام وکړ. د مظاهرې ګډونوالو د تیرې کوونکو پر ضد او د سولې په پلوي شعارونه ورکول. لاریون کوونکو همداراز ګواښ وکړ چې د توغندیزو بریدونو تر پای ته رسیدو او د تاسیساتو تر بندولو به خپلو حرکتونو ته دوام ورکړي. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې ویل کیږي پاکستانی پوځیان د پکتیکا د برمل په انګوره ډکې د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو پر جوړولو لګیا دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 10% زیاته شوې ده. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې موده کې له 3000 څخه ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وختي او د هرات د شینډن ولسوالۍ سرپرست پر یوې ښځې د جنسي تیري په تور ونیول شو. د دې ولایت امنیه قومندان جنرال مجید نن ازادي راډیو ته وویل چې فرامر سمندر خپلو دوه تنو ساتونکو سره نیول شوی. نوموړي وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوې ده. او د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هڅه کوي د خپل د منځني ختیځ متحدینو ته ډاډ ورکړي چې د ایران اټومي موافقه به یو خوندي سیمه رامنځته کړي. کیری پرون په قاهره کې خبریالانو ته ویلي کچیرې د ایران اټومي موافقه په سمه توګه عملي سي نو مصر او د سیمې نور ټول هیوادونه به تر بل هر وخت خوندي وي. تېره میاشت د نړۍ سترو طاقتونو او ایران په ویانا کې موافقه وکړه چې د تهران په وړاندې لګېدلې اقتصادي بندیزونه به د هغې و د اټومي پروګرام د فعالیتونو د محدودولو په بدل کې لرې کړي. ایران تور دی چې په سیمه کې د تروریزم ملاتړ کوي، خو کری وایي هغه ایران چې بې ثباتۍ رامنځته کوي تر هغه ایران ښه دی چې اټومي وسله ولري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون له ایراني رسنیو سره په تهران کې د دغې اټومي موافقې په اړه وویل
بنابراین اگر طرف مقابل ما ادعا میکنه این موفقیت
دوی که چیر مقابل لوری فکر کوي چې دوی بریالي سوي نو پریش دی هم داسې فکر وکړي موږ پوهیږو چې هیڅ کله د اټومي بم د جوړېدو په حال کې نه یو او هیڅ کله به ونه وسو روحاني زیاتوي چې د دوی توغندوی ځواک به له دې موافقې څخه اغیزمن نسي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په مصر کې له روان کړکېچ او د بشري حقونو له ستونزو سره سره متحده ایالات او اروپا له دې هېواد سره په اړیکو کې یو کلک بنیاد رامنځته کړی دی جان کری په قاهره کې له خپل مصري سیال سمی شکري سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې د دواړو هېوادونو د ګډې همکارۍ پر اهمیت ټینګار وکړ د امریکا او مصر اړیکې په 2013 کال کې د پوځ لخوا د اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو وروسته یو څه سړه سوه خو له دې سره سره مصر په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم متحد بلل کیږي د نایجیریا چارواکي وایي پاوځ هغه 138 تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې يرغمل کړي وو د پاوځي ویان په یوه خبر پاڼه کې چې نن خبره کړه ویلي په آزاد سوي يرغملو کې 101 تنه ماشومان وښ په تشزي او لس ناري نه دي هغه زیاته کړه چې د ژغورنې په عملیاتو کې چې د نایجیریا په بورنو ولایت کې سوي د بوکو حرام یو لوړ پوړی قماندان هم نیول سوی دی د راپورونو له مخې په دغو عملیاتو کې د سختریزو یو شمېر کمپونه هم تصفیه سوي دي بوکو حرام له شپږو کلونو راهیسې د نایجیریا په شمال دیس کې شخړو ته مخه کړې ده د ډله پسمه کې پر شریعت ولاړ د اسلامي دولت جوړېدو هڅه کوي روسي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د شمالي قفقاز په کابارتینو بلکاریا کې شپږ تنه یاغیان وژل دي په دغه جمهوریت کې د توریزم ضد ملي کمیټې نن ویلي چې دغه کسان په پلازمینه نالچی کې د توریزم ضد عملیاتو پر مهال په یوه اپارتمان کې محاصره کړي وو د راپور د دغو شپږو کسانو تر وژل کېدو دوی اونۍ وروسته خپور سو د روسیې د شمالي قفقاز تر ډیره مسلمان میشتې سیمې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ د جګړو شاهد دي چې د پخواني شوروي اتحاد تر پاشل کېدو وروسته په چچن کې د دوو بیلتون غوښتونکو جګړو راهیسې پیل شوې ده د کریمیا د تاتارانو نړیوال کنګرې بیرته له اوکراین سره د کریمیا د یو ځای کولو لپاره له ټولو ضروري امکاناتو څخه د کار اخیستو غوښتنه وکړه روسیه د اوکراین دغه ټاپو وزمه تیر کال خپل خاورې سره یو ځای کړه په هغه لمه کې چې د کریمیا د تاتارانو د دوهمې نړیوال کنګرې ګډونوالو پرون د ترکیه په انقره کې د دوه ورځې غونډې په پای کې خبره کړه ویل سوي چې دغه الحاق باید سمدستي ختم سي او د اوکراین نوی اساسي قانون باید د کریمیا د تاتارانو د پراخې خودمختاري ضمانت وکړي په دغه کنګره کې له یو شمېر هیوادونو د شاوخوا 200 تاتارانو ډلو ګډون کړی و او د 2014 کال د امریکا د جمهور ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې خپل لوی مرستندویانو سره وکتل میلیارډر چارلز کوخ او د هغه ورور ډیوډ چې د محافظه‌کار کاندیدانو لوی مالی ملاتړی دی پرون د غونډې ګډونوالو ته ویل چې دوی باید د کوچني حکومت لپاره هڅه وکړي چې د سوداګرۍ په چارو کې زیاته لاسوهنه ونه کړي د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري چې په منځني صفه 12 پرژنوي په ټول افغانستان کې خبريږي د طالبانو په صفونو کې نوي تعهلات او د سولې خبري په دې اړه د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس څرګندونې اورو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي روان کال د ملکیانو تلفات 30% زیات شوی دی په بلوچستان ایالت کې د پاکستان د پوځ لخوا په ترسره شوی عملیاتو کې د القاعده ډلې یو قومندان وژل شوی او میرمن یې د پوځیانو لخوا نیول شوې ده د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي تر راتلونکو درې ورځو پورې به د غازو بیې بیرته خپل پخوانی حالت ته راټیټ شي او په جنوبي او لویدیځ سیمو کې به دغه بیې د پخوا په شان وي
په فرات او دا ولایتونو کې په غرب کې او فرا نیمروز قندهار هلمند اورزګان تر غزنی پورې نرخونه ثابت ده او پخوانی نرخونه ده
د خبرونه په دوه منیمای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډرامه یو کلی زرغونه اوریدل مهیروي دا ازادي رادیو ده د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي حکومت رواني جګړې او سولې په اړه ټول ولاړ سویو پښتون ته ځواب لري عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن د وزیرانو شورا د اونیزې غونډې په پیل کې خبریالانو ته وکړې. نوموړي ټینګار وکړ چې د عادلانه سولې د ټینګښت لپاره د حکومت اراده پر ځای ده، او په جګړه کې له ښکېلو خلکو هم وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د ملا عمر مرموز مړینه او دوه کاله وروسته د هغه تایید او دغه راز په همدې موده کې له طالبانو سره د سولې د خبرو څرنګوالی او د جګړې د دوام نامعلوم برخلیک هغه څه دي چې په اړه یې خلکو ته پوښتنې راولاړې شوي دي. اجرایي رئیس وایي دوی دې ته ځواب لري چې په تېرو دوو کلونو کې چې ملا عمر نه و، په کوم نوم جګړه کېدله، کومو کسانو د سولې په خبرو کې د طالبانو استازیتوب کاوه، او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د نوبتي غونډې په پیل کې د دې پوښتنو ځواب مشخص نه کړ.
البته سوالات زیاده را هم در سطح دنیا و در سطح مردم افغانستان ایجاد کرد.
در افغانستان و نړۍ په کچه داسې پوښتنې راولاړې شوي چې جګړه په کوم نوم کېدله، د چا په استازیتوب خبرې کېدلې، د ملا عمر استازیتوب چا کاوه، او چا د سولې خبرو ته زمینه برابروله. دا هغه پوښتنې دي چې موږ ورته ځواب لرو.
د جوابهایش هم ما داریم.
نوموړي دا ژمنه هم ونه کړه چې څه وخت به د دغو پوښتنو ځوابونه له ولس سره شریکوي. اجرایي رئیس وایي چې د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم له طالبانو سره د سولې پیل شوې خبرې هم تکل شوی و. د سولې دویم پړاو خبرې تیره جمعه په اسلام آباد کې وشي، خو دا خبرې ونه شوې. او اوس په پاکستان کې افغان سفیر جنان موسازی ویلي چې دویم پړاو خبرې به په روان اگست میاشت کې وشي. د ملا عمر لمړینې وروسته داسې ویل کېږي چې طالبانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي او په څو ډلو ویشل شوي دي. د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللې دي، خو له دې سره سره اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت اراده پر خپل ځای ده. عبدالله وایي هغه کسان چې په جګړه کې دي د افغان حکومت د سولې پرانیستې دروازې باید یو فرصت وبولي.
تعهد جمهوری اسلامی افغانستان از یک طرف در دفاع از حاکمیت ملی است.
د افغانستان ژمنه له یوې خوا د خلکو او ملي تمامیت د دفاع په برخه کې په خپل ځای ده، له بل لوري د سولې د ټینګښت په برخه کې اراده پیاوړې ده. هغوی چې په جګړه کې وو او شته باید فکر وکړي. دوی باید د سولې پرانیستې دروازې یو فرصت وګڼي، او هیله من یو چې په هیواد کې واقعي سولې ته زمینه برابره شي. یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې په خبرو کې باید د ښکېلو خواوو په مشخصو غوښتنو بحث وشي، او افغان حکومت هڅه وکړي څو خپل روښانه دریځ غوره کړي. دغه کارپوهان په هیواد کې د اوربان ټینګښت د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره یوازینی مهم اصل بولي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا بیا افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په وړاندې د طالبانو د مشرانو وروستۍ څرګندونې غندلې او خبرداری ورکړی چې دا هڅې به ناکامې کړي. رسنیو تیره ورځ د طالبانو د نوي مشر له قوله په راپورونو کې خبر ورکړ چې ګونې نوموړی د سولې د خبرو مخالفت کوي. په دې په یوه بیان کې چې پرون د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا خپور سو، ټینګار سوی چې حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي. احمد تکل په دې اړه راپور راکوي.
ورسته لدې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور له افغان حکومت سره د سولې د خبرو دوام رد کړ، د افغانستان جمهوری ریاست وویل چې طالبانو او نورو ډلو ته یوازې د مخالفو وسلوالو ډلو په سترګه ګوري او په همدې حیثیت ورسره د سولې خبرې کوي. د افغانستان جمهوری ریاست په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د هیواد له اوسني سیاسي نظام سره هیڅ راز موازي حرکت د حکومت لپاره د منلو وړ نه دی. بیان د حکومت د سولې د هڅو په اړه د طالبانو څرګندونې غندلی او ټینګار کړی چې د سولې خبرې د افغانانو د وینو بهولو او د هیواد د ورانی د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. په یو صوتي پیغام کې چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته منصوب بلل شوی دی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې رات او د جګړې پر دوام ټینګار وشو. کارپوهان د دې پیغام خپرول د ملا محمد عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو د مشر د ټاکلو پر سر د دې ډلې په لیکو کې د اختلاف د پټولو یو هڅه ګڼي. د همدې اختلافونو په دوام پرون په یو بل بیان کې چې د اسلامي امارت د عالي شورا له ادرس خپور شوی، د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له ټاکنې سره مخالفت څرګند شوی. په دې پیغام کې چې د دې شورا د غړي عبدالمنان نیازی له برېښنالیک څخه رسنیو ته استول شوی، ویل شوی دی چې د ملا محمد عمر لمړینې وروسته ملا منصور د یو شمیر محدودو کسانو په غوښتنه د هغه د ځایناستي په توګه ټاکل شوی. په بیان کې همدارا زیادونه شوی چې په دې برخه کې د طالبانو له نورو مشرانو سره هیڅ مشوره نه ده شوی. بیان همدارا زیادونه کوي چې د طالبانو مشرتابه شورا او د ملا عمر کورنۍ په پام کې لري چې د دینی عالمانو، پوهانو او ملي شخصیتونو په ګډون یو غونډه راوبولي څو د طالبانو لپاره داسې یو ځای وټاکي چې لازمه وړتیا ولري. د طالبانو د مشرتابه عالی شورا پر خپلو کسانو غږ کړی چې د ملا عمر د فاتحې په مراسمو کې دې د بیعت خبره نه یادوي څو د دوی په لیکو کې کومه ستونزه رامنځته نه شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت د طالبانو او حقانی شبکې په لیکو کې وروستي بدلونونه په دقت سره څاري. د حکومت په بیان کې د اختلافونو ته د یوې څرګندې اشارې په ترڅ کې ویل شوي چې وروستیو بدلونونو افغانانو او نړیوالو ته ګڼ شمېر پوښتنې پیدا کړې دي.
په همدې حال کې په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو د وسلوالو طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د جنگ پر ځای د سولې لار خپل کړي او د سولې لپاره دې له افغان دولت سره پیل سوو خبرو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ په مرکز اسد آباد کې د یکشنبې ورځې مازیګر یو شمیر دینی عالمان او قومي مشران راټول شوي وو. د طالبانو له نوي امیر وغوښتل چې له دې وروسته دې په هیواد کې د جنگ د دوام پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي او کومې خبرې چې د روغې جوړې په خاطر پیل شوې وي هغه دې پر مخ بوزي. د علماو شورا مشر مولوي عبدالرحمن وویل نور افغانستان کې د جنگ وخت پای ته رسیدلی او باید چې د وسلوالو طالبانو نوی مشران د جنگ او ورور وژنې په ځای افغان دولت سره ستونزې په خبرو اترو هواری کړي.
مسائل په جنگونو نه حل کیږي، مسائل په ناسته باندې، په صلح باندې، په خیر باندې حل کیږي. موږ د هغه ورونو نه خواسته کوو چې هغه فاصله پیدا کړل دا ناخوالی غالي مداغونه موږ خواست دا چې په دې ملت رحم وکړي. د وینې د تویدو موږ خلاف چې نور مسلمانان ونه وجلی شي، نور مسلمانان ونه ځورېږي او د صلح لپاره چې هر څوک خنډ واقع کیږي نو هغه به ښه کار نه کوي. هغه به د دې مسلمان سره، د مسلمانانو سره، بیا د افغانستان د ملت سره او یا د دې خاورې سره جفاوي.
مولوی عبدالرحمن وای په افغانستان کې وسنۍ جګړه پردیو پیل کړي او قربانیان یې افغانان دي. اوس هم یو شمیر ګوندین لګې دي او په هیواد کې د جګړې په بل شوي اور تیل چوي او هڅه یې دا ده چې تل افغانان ووژل شي، وطن وران شي او دلته د هر ډول روغې جوړې، آبادۍ او پرمختګ مخه ونیول شي. د سولې شورا رئیس حاجی محمد اسماعیل منیب وای په افغانستان کې د سولې او امن دښمنانو په داسې حساسو شیبو کې د ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور کړ چې په هیواد کې د سولې دپاره د پیل شوو خبرو دوهم پړاو ته پوره چمتووالی نیول شوی و. اوس چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سولې په ځای د جنگ په دوام ټینګار کړی، باید خپله کړې پریکړه بدله او د سولې خبرې بیا پیل کړي.
هغه پیغام هغه ورونو ته رسو، موږ صلح غواړو. دیرش پنځه دیرش کاله زموږ په دې ملک باندې هغه ناخوالې تېرې شولې چې هر کور د غم او د مصیبت هغه غمونو او هغه مصیبتونو څادر خور دی، باید دا نور ټول شي.
قومی مشر حاجی محمد روزی وای په یو ځای کې چې کله اور بل شي، بل شوی اور نور زینو ته هم خوریږي. نو د افغانستان ګاونډیانو ته پکار دي چې له بل شوی اور د ځانونو ژغورلو په خاطر دی په افغانستان کې د اور په وژلو کې مرسته وکړي او که داسې ونه کړي نو هغوی به هم د باروتو په اور کې وسوځي.
هغه کم مرګ به زمونږ او تاسو د سلو نه تر دوه سوه پورې دا مازلا، دا مشکل، دا په جنگ باندې نه حلی. او که چېرته څوک په جنگ باندې حلی دې ته پکی وایي نو دا جنگ داسې یو شی دی چې دا په یوه نقطه کې بیا نه پاتې کیږي. دا به سرایت کوي، دا به ضرور سرایت کوي. دا خبره
هغه وای که بیا هم په هیواد کې جنگ ته دوام ورکړی شي نو دوی هم خپل ځان او وطن څخه د دفاع حق لري.
نو په افغانستان کې چې کوم مسلمانان اوسیږي دا د هغوی حق دی چې بل د جنگ تحمیلی، دا به د خپل ځان نه، د خپل ناموس نه او د خپل سر نه به دفاع کوي. دا اسلامي امر دی چې یو بل سړی راځي غیر حق ما وژني نو دا زما حق دی چې ځان نه به دفاع کوي.
که څه هم چې د جولای په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې وشوې او دې خبرو په هیواد کې د سولې راتلو دپاره د خلکو په زړونو کې یو څه هیلې پیدا کړې. خو کله چې دوهم پړاو خبرې پیل کېدلې نو دوه درې ورځې وړاندې ترې د ملا محمد عمر مجاهد د مړینې د تایید خبر خپور شو چې ورسره پیل شوې خبرې وځنډېدلې. او د طالبانو نوې مشر اختر محمد منصور که څه هم چې د خپلو داخلي اختلافاتو سره مخ دی، خو بیا هم د سولې په ځای په جنگ ټینګار وکړ او افغانانو سره د روغې جوړې په اړه پیدا شوې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوې.
د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر کورنۍ وایي د مخکښو دینی عالمانو او پخوانیو طالب مشرانو په مشورې او تایید سره باید د طالبانو نوی مشر وټاکل سي. که څه هم چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه اعلان سوی، خو د دې ډلې د مشرۍ پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات زور اخیستی دی. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور وړاندې کوي.
په یو صوتي پیغام کې چې د ملا عمر کشورور عبدالمنان نیازی ته منسوب شوی دی، ویل کیږي چې د طالبانو د مړ شوي مشر کورنۍ له ملا اختر محمد منصور سره چې د دې ډلې د نوي مشر په توګه اعلان شوی بیعت نه دی کړی. په دې صوتي پیغام کې ویل کیږي چې ملا محمد عمر تل د هغه په خبره د مجاهدینو ترمنځ پر یووالي ټینګار کاوه. د ملا عمر کورنۍ وروسته له هغې د طالبانو لپاره د نوي مشر د ټاکلو غوښتنه پورته کړه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا عمر د مړینې تر خبرې یوه ورځ وروسته ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د طالبانو د کوټې شورا دریو غړو د نومونو نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي، تیره چهارشنبه د طالبانو د رهبرۍ شورا په غونډه کې د مشرۍ پر سر اختلافات پورته شول او د ملا عمر د زوی ملا یعقوب په ګډون ګڼ شمېر طالب مشرانو غونډه ترک کړه. ملا اختر محمد منصور په یو غږیز پیغام کې بیا د طالبانو مشرانو او د دې ډلې د لیکو ترمنځ د یووالي غوښتنه کړې ده. که څه هم چې د ملا عمر کورنۍ د طالبانو د مشرۍ په ټاکلو کې کوم رسمي رول نه لوبوي، خو د طالبانو په لیکو کې له کافي نفوذ څخه برخمنه ده. د ملا عمر ورور ازادي راډیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویلي، دوی په پام کې لري چې د علماو او ملي اشخاصو په ګډون یو غونډه جوړه کړي او له دې لارې د طالبانو لپاره نوی مشر وټاکي. د ملا عمر ورور وایي، د دې ډلې نوی مشر باید د علماو او هغو طالبانو لخوا وټاکل شي چې د طالبانو د اسلامي امارت د جوړولو لپاره یې قرباني ورکړې دي. بل لور ته افغان حکومت وایي، د طالبانو په لیکو کې اختلافات او په دې ډلې کې رامنځته کېدونکي تحولات له نږدې څاري.
د بلوچستان امنیتي ځواکونو د پټو استخباراتي معلوماتو پر اساس د القاعده ډلې د یو ځایي قومندان د وژلو او د هغه د میرمنې د نیولو ادعا کوي او وایي دغه قومندان عمر لطیف نومیږي چې لس میاشتې وړاندې د افغانستان له نیمروز ولایته د بلوچستان چاغي سیمې ته ور اوښتی وو او هلته یې د القاعده یو پټ پناځای جوړ کړی وو. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د بلوچستان حکومت په وار وار ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نامه د پوځي عملیاتو له امله وسلوالو هڅه کړې چې په بلوچستان کې ځانونه پټ کړي. دې ته په پام سره د بلوچستان د کورونا چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي تېره ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل، د القاعده ډلې وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې په چاغي سیمه کې پټ پناهځای جوړ کړی و چې د آی اس آی استخباراتي ادارې د پلټنو په اساس ورباندې عملیات وسول او د القاعده ډلې یو مهم ځایي قومندان پکې ووژل شو. ضربیاز تر لویو لاسته راوړنو وروسته د القاعده برې صغیر ډلې چې شبکه هلته موجوده وه پرېکړه کړې وه چې په بلوچستان کې به د افغانستان پولې ته نږدې پناهځایونه جوړوو او هلته به وسلوال فعالیت ته دوام ورکوو. دلته یې په چاغي سیمه کې پناهځای جوړ کړی و او خپل یوه ځایي قومندان ته یې مسؤلیت ورکړی و چې دلته د ترهګرۍ پیښې ترسره کړي. آی اس آی د دوی پر پناهځای باندې عملیات وکړل او د عمر لطیف په نامه یو قومندان یې وواژه چې له تېرو اتو لسو میاشتو راهیسې دلته میشت او د افغانستان له نیمروز ولایت راوښتی و. سرفراز بوکټای وایي، په عملیاتو کې د وژل شوي قومندان عمر لطیف ورور بلال تښتېدلی، خو وایي میرمن او دوه ماشومان یې ژوندي نیول شوي دي. بوکټای وایي، د ده میرمن طیبه چې په فریحه مشهوره وه په جنوبي پنجاب او بلوچستان کې د القاعده ډلې د ښځو د څانګې مشره وه چې د پنجاب حکومت یې پر سر 1500 کلدارې اعلان کړې وې. د آی اس آی ډله چې د القاعده ډلې پناهځای ته ورغلې وه، نو دې ترهګر غوښتل چې خپل میرمن او ماشومان د سپر په توګه وکاروي. خو د آی اس آی کسانو په ډېر مهارت سره د هغه اولادونه او د هغه میرمن چې هغه هم ترهګره وه وژغورل او ژوندي یې ونیول. د القاعده د دې ترهګر په ځوابي ډزو کې زموږ یو کارکوونکی ټپي شوی هم دی. سرفراز بوکټای وایي، د القاعده وژل شوي قومندان او ورور یې د پاکستان په پنجاب ایالت کې پر پولیسو او د پوځ پر مرکزونو په بریدونو کې لاس درلود، ځکه خو د پنجاب حکومت د هغوی پر سر د 2.2 میلیونه کلدارو جایزه ټاکلې وه. سرفراز بوکټي یو ځل بیا د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅانو په شمول پر ټولو وسلوالو غږ وکړ چې وسلې پر مځکه وغورځوي او حکومت ته تسلیم سي. کنوي وایي، حکومت به یې هېڅ یوې وسلوالې ډلې ته د ترهګرۍ اجازه ورنه کړي او په ضد به یې عملیاتو ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکې او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه په سلو کې 30% لوړه سوې ده. د دې کمیسیون ویاند د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړې او ناامنۍ د دې سبب سوي چې د ملکي وګړو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راسي. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په هدف باید په جګړه کې ښکېلې خواوې د جګړې قوانین مراعت کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د بشري حقوقو د مدافع ټولنو له ټینګار سره سره اوس هم په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو کچه مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دوی موندنې ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه په سلو کې 30% لوړه سوې ده.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چې د 1993 کال وروستیو درو میاشتو او د 1994 کال د حمل او ثور میاشتو څخه د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو په اړه کوم ارقام خبر کړي ښیي چې په دغه موده کې 3,122 تنه وژل سوي او یا ټپیان دي چې له دې ډلې 1,293 تنه وژل سوي او 1,215 نور ټپیان دي. یعنې په ټوله کې ویل سم چې 30% مرګ ژوبله زیاته سوې ده.
ښاغلی بیدار د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې روانې جګړې، منچاودنې، انتحاري حملې او یرغمل نیونې د ملکي وګړو د تلفاتو اساسي عوامل بولي او زیاتوي چې د دې پیښو ډیری قربانیان ښځې او ماشومان جوړوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملکي وګړو تلفات 15 په سلو کې د وسلوالو مخالفانو له لوري او 2 په سلو کې د افغان او د هغوی د ملاتړو نړیوالو ځواکونو او 14 په سلو کې د نامعلومو کسانو له لوري اوخته ده. ټاکل شوې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما هم په روانه اونۍ کې د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه چمتو کړی راپور خپور کړی. په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو د کچې د زیاتېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې جګړې لا پسې زور اخیستی. په دې وروستیو کې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف په ناامنو ځایونو کې په تکتیکي ډول په شاته کړی. په ورته وخت کې د چارو افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي په هدف باید په جګړه کې کیلې خواوې د جګړې قوانین مراعت کړي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت او وسلوال مخالفان باید په جګړه کې دې مسلې ته جدي پام وکړي.
سلو کې چې پتی مطمئنه ما چې مقررات جنگی مقررات قوانین په نظر کې ونیول شي، اخلاقي هغه مقررات په نظر کې ونیول شي، لدوارو خاونه د پرې کار کې کوشش وشي، نو زه فکر کوم چې دا د ملکي تلفاتو کچه به خورا ټیټه راشي.
ښاغلی رنجبر، په افغانستان کې جګړه د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان لخوا رهبري شوې جګړه بولي او وایي چې وسلوال مخالفان د پردیو په دستور او اشارې ملکي وګړي وژني. د بشر حقوقو مدافعین په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفات یو انساني فاجعه بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لارې چارې ولټوي.
زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي تر راتلونکو درو ورځو پورې به د ګازو بیې بیرته خپل پخوانی حالت ته راټیټې سي. په دې وروستیو کې د کابل ښار اوسیدونکي د ګازو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. په دې اړه سباون کاکړ د دغه وزارت له ویاند مسافر قوقندي سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې ولې په دې وروستیو کې د ګازو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
د غاز بیا پلازمې کابل کې او د شمالي ولایتونو کې لږ زیات تاثیر وکړ. د دې یو علت دا و چې یو درې څلور ورځې د غاز او د تیلو واګونونو حیرتان ته لږ زره کم شو هغه واردل او دا فقط د ازبکستان لخوا نه و، خو کومه ستونزه نه و. د دې لپاره چې دوی واردات چې کم شو بیا هغه ارزه او تقاضا د دې لپاره یو سور پیدا نرخونه جیک شو. مونږ مطمئن یو چې په دوه درې ورځو کې انشاءالله ټیټیږي او په هرات او دا ولایتونو کې په غرب کې او فراه، نیمروز، قندهار، هلمند او روزګان تر غزنی پورې نرخونه ثابت ده او پخوانی نرخونه ده. انشاءالله پلازمې کې او د شمالي ولایتونو کې چې مزار شریف ده او د بغلان او خندوز دا ولایتونو کې انشاءالله دې هسته کې زه مطمئن یم چې هغه نرخونه ثابتيږي او په اولي ډول کې راځي ان شاء الله.
کوکندې سره محترم، ولې دغه بي ثابت نه دی او هر وخت لوړي او کښته ځي؟
متاسفانه مونږ یو وارداتي ملک یو او تر 90% زمونږ د غاز او مصرف د بهرنی هیوادونو څخه راځي او هر ستونزه چې په لاره کې وي، که هغه لاره ترانزیتي لارونه په افغانستان کې وي چې د سالنګ تونل ده او یا هم په ازبکستان کې بل ملک کې وي، هغه خپل تاثیرات لري. او بل دا هغه د نرخونو تغییر دیدل چې په ترکمنستان کې او قزاقستان کې چې مونږ ډیری غاز د هغوی نه واخلو، چې یو ډالر عمل چې نرخ تفاوت کوي هغه مستقیما زمونږ باندې اثر واچوي او نرخونه ثابت نه کیږي، ولی چې مونږ یو وارداتي ملک یو دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندی وو. د خبرونې نیمایي تر رسیدلی او تاسو د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه اوري. په دې نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې رادیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اورو، خو تر هغه مخکې له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو سرټکي اورو.
د حکومت اجرایي رئیس د بهرنیو چارو وزارت دند سپارلې ترڅو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د کورونو د ویجاړولو په اړه لازم اقدامات وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله 10% ډېره سوې ده. د خوست لسګونو اوسیدونکو مدني فعالانو او د ولایتي شورا استازو د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې د پوځي تاسیساتو د جوړولو او په سویل ختیځ کې د درنو وسلو د بریدونو په اعتراض مظاهره وکړه. د نایجیریا چارواکي وایي چې پوځ هغه 138 تنه آزاد کړي چې د بوکو حرام تروریستي ډلې یرغمل کړي وو. او د 2014 کال د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو مخکښو کاندیدانو د کالیفورنیا په یو لوکس تفریحي ځای کې له خپلو لویو مرستندویانو سره وکتل.
نیمه نړۍ. د خصل لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
ته نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مي ومني. هغه میرمنې چې جرجر حمل اخلي دی او ماشوم ته څومره تاوان لري، د زیګون ترمنځ باید څومره فاصله وي، او د زیګون ترمنځ فاصله څومره مور او ماشوم ته ګټه رسوي. په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعود نیازی وړاندې کوم، په همدې موضوع خبرې کوو، خو په سر کې له نجیبې زمان نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د شوزو چارو وزیر وای له هم په ډیرو دولتي ادارو او وزارتونو کې شوزو ته د رهبری په سطح کې ځای نه دی ورکړل شوی. دلبر نظری د یکشنبه په ورځ د شوزو لپاره د ملي کاري پلان د پراختیا په هدف په جوړ شوې غونډه کې ویل چې دا پلان تر اوسه په دولتي ادارو کې نه دی عمل شوی. په دولتي ادارو کې د رهبری په کچه د شوزو لکم حضور شکایتونه په داس حال کې کیږي چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر ویل چې د ملي یووالي په حکومت کې به شزي په ټولو سیاسي او ټولنیزو برخو کې حضور ولري. د افغانستان د شوزو چارو او عدلي وزارتونو ترمنځ د قانون له حاکمیت د ملاتړ تر عنوان لاندې یو تفاهم لیک لاسلیک سو. د شوزو چارو وزارت وایي چې د دې تفاهم هدف دا دی چې د قانون په تصویب او تدقیق کې د دې وزارت حضور پیاوړی سي. تر لدې چې افغانستان په نړۍ کې د قانون د نه حاکمیت له امله دوهم ځای لري، د افغانستان د شوزو چارو او عدلي وزارتونو تازه داسې تفاهم لیک لاسلیک کړ چې له مخې به د شوزو چارو وزارت د قوانینو د تصویب او تدقیق په برخه کې وانډه ولري. او روسي خبر دا چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روردو کسانو لخوا د شوزو د زورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکو د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ. د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې شزي په الکولي مشروباتو د روردو کسانو لخوا زورول کیږي. یو شمېر شزي د اقدام سای او ټینګار کوي چې باید یاد کمپاین په جدي ډول عملي شي.
قدر منو اوریدونکو، ماشومان د تنکی او ګلانو په څیر دي چې په لیدلو یې هر انسان د خوښۍ احساس کوي. هر مور او پلار دا هیله لري چې روغ ماشومان ولري تر څو یې دوی او ټولنې ته خیر ښېګڼه ورسیږي. خوشته داسې کورنۍ چې له اندازې زیات ماشومان دنیا ته راوړي، ژر ژر یې راوړي او د ولادت ترمنځ هغه ټاکلې فاصله نه مراتوي. د ماشوم پیدا کېدل د ښځې او نارینه په ګډ تفاهم ترسره کیږي، یعنی مور او پلار دواړه تصمیم نیونکي دي. خو ځینې نارینه بیا د میرمنې غوښتنه په نظر کې نه نیسي او غواړي چې ډیر ماشومان ولري. دا چې میرمنې د شا په شا ماشومانو د راوړلو توان لري او که نه، دې موضوع ته هیڅ توجه نه کوي. نو ښځه هم مجبوره ده چې تحمیل شوی ماشوم نړۍ ته راوړي. کندوز اوسیدونکي ارزو خپل کیسه کوي چې و ماشومان شا په شا زیږولې او خاوند ورته وایي چې نور ماشومان هم راوړي. دا وایي رواني حالت یې ښه نه دی او نه پوهیږي چې کومه خوا وپالي.
ماشومان نام خدا پای په بای شودی په شودی خدانی ماشومان شکر لرم پیما تا نورم بچی راوڑم و بچی دیسه کم تر اتا جوانده او سیگی یازه در تا جوانده وایت ده وای زیم چه تایی زی چه نیم تا نورس پا درد خوری تمام ورزم ده خبر را تا کهی زی بیخ ده جوان نه بیخ بیزاره تا تا دست شکر تا پایدا شیوی دی چه زیادی لیوانه چه مانده کور نووز فلا زن باند دست جارم دی ده ظلم دلاسه دو خواه دلاسه علا آغا بچی راوڑ ترا نوری علا آغا تا داغی نس آغا سا کمای خسای خوری نور سمسه انسانه ولی بچی نراوری بار که چه دیر تشویش نه دیر جالگان نه دستشم چه ناروغشم شلو ورز بستر پاتشم.
د میدان وردګو اوسیدونکي زرغونه وایي دوی نه غوښتل چې ژر ژر ماشومان پیدا کړي، خو خاوند یې ویل باید ډیر ماشومان راوړي. دا وایي خاوند یې په دې موضوع وهلې ډبولې هم ده.
او والو ټکول نو پښتنې ما کوه اوس مو واګه داسې نسم کولی. دا ګرده مو خرابه ده. خلکو ته زه دا ویل لرم چې کوشش وکړي خپل د کور خپل د ځوان سره دا هغه کار د زور په مخ مه ویسئ. ول چې ښځې ولادت کوي اولاد راولي هغه خرابېږي، ورځ په ورځ ولادت خرابېږي، شل ورځ دته پیدا کېږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي مریم زرمتی په وینا خاوند باید د خپل میرمنې فزیکی او روحي توانمندي درکړي او دې ته مجبور نه کړي چې ډیر ماشومان راوړي.
نارینه باید ښځه په دې حالت باندې درکړي چې ښځې ساختار یا جوړښت باندې باید دی پوسي روحي او رواني حالت یې دی درکړي، فزیکي حالت یې دی درکړي. دی باید په دې باندې پوسي چې د ما ښځه یا د ما میرمن څومره توان لري. کولی سي چې مثلا د ما لپاره څو ښه ماشومان لوی کړي، د هغې حق ده چې هغه تصمیم ونیسي چې ایا زه ماشوم غواړم که نه غواړم. زه دا توانمندي لرم چې ماشوم راوړم، زه ماشوم زیږولی سم، زه ماشوم لویولی سم که نه سم لویولی. که چېرته دا ښځه په ځان کې دا توانمندي نه لري د کولای سي په واضح الفاظو باندې ووایي چې زه دا کار نسم کولی.
په امرخیل کلینیک کې د نسایي ولادي برخې ډاکټره فریده امرخیل وایي که د ماشومانو د زیږون ترمنځ فاصله نه وي نو مور او ماشوم ته ګڼې ستونزې راولاړوي.
د زیږون په وخت کې هغه مشکلات چې میندې پیدا کیږي او د هغو د زیږون ترمنځ واټن نه وي، هغه مشکلات موږ په څو برخو ویشلی سو. د کمپنۍ نه که موږ تاسو شروع کړو، تر هغه شخړې چې تر کور ترمنځ هم پیدا کیږي دا ډېرې مهمه دي. مثلا که موږ تاسو په قسمت د کمپنۍ کې یا د وینې د کموالي په حیثه کې وغږیږو، اول په لومړي سر کې دغه مور کمخونه ده، مور ولې حمل نه غواړي؟ د دې خاطر چې هغه مور آماده نه ده. په دویم سر کې د دې کمخونې سبب د دې نارضایتي کېدای سي. مور تحمل نه لري په مقابل کې بردباري نه لري، له یوې خوا له ماشوم سره په شخړه وي، له یوې خوا په خپل کورنۍ سره په شخړه وي.
د اغلی امرخیل په وینا کمور حمل اخیستلو ته آماده نه وي او ورباندې تحمیل شي نو مور ته ډیره زجراوره ده.
تحمیلی حمل ته مور ته ډیر زجاوات ده. مور آماده نه ده د ذهني نگانه. دوی هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي ډیر یو پرخاشګر، ډیر یو عصبي ماشوم دنیا ته راوړي. علت هم دغه چې مور د حمل نه ده غوښتی، اما دوی وخت چې هغه ماشوم راوړ به دوی خپله د ماشوم سره ډیر په عذاب ورسره، ډیر په تنګ ورسره. وایي چې مثلا دا ماشوم هیڅ قرار نه کینی، دا ماشوم شوخي کوي، دا ماشوم هر شي لوخي ماتوي، حتی دا ماشوم په خپله مور او پلار باندې چاره راخلي. دومره اساسیت د خود مقابل کې ډېر دی. علت هم دغه دی چې مور د حمل نه غواړي، اما د حمل به تحمل شوی دی.
هغه میرمنې چې د زیږون ترمنځ فاصله نه مراتوي له ګڼو صحي ستونزو سره مخ کیږي، لکه کمخونی، سردردی او روحي فشارونه. د کابل اوسیدونکي زینب په وینا دا نه ماشومان لري نو ډیره بې حوصلې ده، خو خاوند غواړي چې ډیر ماشومان ولري.
کال پکال ویزی گویلی دی مشکلات لرم او سیلم ورتا نستا سردردی مرز لرم سم پاک کما نوس می وڑکای بچه پیدا سا ناشون نیم زای پلا نیم شدیه کمی دیم او کم خونه ام زایی پیما کور کارو تا سفر رسیدگی نسم پیدا خواهد مواری سریر بچه را نرم نوزو هم دوا کم اغای دوا مکنم
د ډاکټر فریدی په وینا کوي و مور جرجر حمل اخلي نو کم خونه کیږي چې د کم خونی مور ماشومان بیا په راتلونکي کې لسهي ستونزو سره مخ کیدای شي
د ماشومانو ته وینه چې کم ورسله د غوډي زړه یا قلب سوراخ پکې وږي راځي بیا دا غمایندې وخت چې ماشوم دنیا ته راوړ کلونه کلونه سره په دې مشکلاتو باندې اخته وي له بلې خوا مونږ بعضې حالتونه ورته وایو چې لاپچاک کامچاک او یا هم د ماشومانو په ملا کې داسې یوه دانه د اوبجنه دانه پیدا کیږي چې هغه ماشومان به نسي کولی خپلې پښې وخوروي چې هغه میندې چې دوه نیم کاله یا درې کاله بعد ماشوم راوړي هغوی دغه د وجود ټول ضروریات یې پوره وي مثلا وینه یې
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې د غړي نصیر احمد نوربخش په وینا د اولاد په راوړلو کې ښځه او نارینه دواړه تصمیم نیونکي دي او اسلام دا حکم کوي چې ماشوم ته باید دوه کاله شیدې ورکړل شي
د کورنۍ تنظیم د کورنۍ سمبالتیا دا چې د زیګون ترمنځ لازمه فاصله منځته راوړل د هغه څه دی چې یوازې دانه چې په اسلام کې مشروعیت لري بلکې اسلام په هغه باندې تاکید کړی ده او په هغه باندې ټینګار کړی سپارښتنه چوربانه شوې ده او دا په حقیقت کې په کورنۍ کې د ښځې او خاوند ګډ حق ده یعنې دوی دواړه باید په دې باندې تصمیم ونیسي چې موږ باید په څومره فاصله کې اولاد ولرو البته په دې هکله باندې یو آیت هم د صراحت نه لري چې کله د مور د شیدو په هکله باندې وایي چې خپل ماشومان ته څومره باید اندازه شیدې ورکړي وایي چې ولوالدات یوردن اولادهنه حولید کاملین یعنی میندې دوه بشپړ کلونه خپل ماشومان ته شیدې ورکوي دغه دوه کلونه په موده کې چې میندې خپل ماشومان ته شیدې ورکوي په دې معنا چې په دې موده کې باید نور ماشومان ورګډ نه کړي او دا حق په نور باندې ضایع نه کړي دا په یوازې سره هم پلار دې حق نه لري چې وایي چې زه باید هر کال ماشوم ولرم او هم مور هم په یوازې سره حق نه لري چې باید وایي چې زه باید هر کال ماشوم ولرم
په افغاني ټولنه کې ډیری خلک د ماشومانو ترمنځ د فاصلې په خاطر دارو درمل نه کاروي او وایي چې ګناه لري د ننګرهار اوسیدونکو سپوږمۍ په وینا ماشومان شیر په شیر شوي په اول کې ډیره په مشکل وبور سره خو اوس چې د فاصلې دارو کاروي ډیره راحته شوي
نمخ کې مې بچان ډیر و بيخي او لس تنګ کړې و ما کار به مې پاتې و شیر په شیر مې بچان ډیر نس ډیر او نا پازاب مې بچان مکتب ته سم نه کېدل پاکولای مې نس اوس ته شکر دا لور مې خال او نیم کال نه د نور مې دوا کړې فضل د خدای د بچی مې خدي پاک دی دوا مې کړې د بچان نو د شپږو کار نه زیبو مخ کې خو بډی رزي په ما سر به مې درزيد مو سخای منه خدای خا خپل کار زندم دم کوم بچیم پاکه وای سمار شه سره کولای سم سی آدمی هم خدا مخ که بدا سی و مسی بیخی آنه یو پتا بسلا آدم از رو بنده سرپیده
میرمن سپوږمۍ د خپل لیبر د ښځې کیسه هم کوي چې ژر ژر ماشومان زیږوي خو خاوند یې اجازه نه ورکوي چې د حاملګۍ ضد دوا وخوري
د لیبر ښځه مې ده داسې بچانو شیر په شیر کېږي لیور مې ورته وي دوا مه کوه دوا اوبال داسې د هغه ورته بیخي داسې هغه نه سي کولی بچان خواران داسې خواړه واړه دي یعنې که نه یو تاغسې بل تاغسې نو چېره دونه کېږي سي یو هم پاک بل هم پاک ستا ورته هغه نه سي کولی نو دا بچي دي اوس واړه واړه دي څلور پنځه دانې اوس ضعیفه ده خپله
د ښاغلي نوربخش په وینا په اسلام کې د زیګون ترمنځ د فاصلې دارو روا دي او په دې برخه کې څه ممانعت نشته
هغه دارو او درمل چې ډاکتران کورنۍ ته تجویزوي تر څو دوی د اولادونو ترمنځ هغه لازمه فاصله رامنځته شي په دې هکله باندې په کلیاتو کې اسلام دغه فاصله قبله کړې او یو حدیث هم په عزل باندې تاکید کوي چې هغه هم رواج شوی ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عهد کې عزل کېدی او قرآن هم رانازلېدی او له دې موضوع نه مخنیوی ونه د عزل د تجویز فلسفه یوازې او یوازې دا ده چې د ماشومانو ترمنځ هغه لازمه فاصله رامنځته شي نو دا په اسلام په کلیاتو کې قبله کړې ده وروسته له غنه هر هغه طبي نه درمل چې هغه د انسان صحت ته البته که ضرر نه رسوي او هغه هم د همدغې فاصلې د همدغې هدف د لاسته راوړلو په خاطر وي په مجموع کې اسلام سره مخالفت هم نه لري او بلکې کومه ستونزه نشته چې له داسې وسایلو نه استفاده وشي
ډاکټر فریده امرخیل وایي د ولادت ترمنځ د فاصلې لپاره ځینې دواګانې او طریقې شته چې باید واخیستل شي
لوبسته چې کولای شي د طریق د رحم تطبیق کا بعض کپسولونه ستاسو دوی کولای شي د خپل د پوستکي لاندې تطبیق کا او ډیر وخلاره د آسودگی کاندوم ده چې لغه طریق نه استفاده کا په هغه شرط چې دا کاندوم همیشه چک سي دا ډیر وخت طریقه ده د ډیر انتشار جنسي مرزونه جلوګیری کوي او من ته ډیر سیف ډیر طریقه ده.
نو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دا دی په کابل کې 41 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3 په خوست او کندز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.
چون په افغانستان کې حالات داسې ده چې نسمه کولای چې داسې یو ځای ورته پیدا کړم چېرته امني او په آرام اعصابو ولاړ شو زه دا کلیپ جوړ کړم. زه باید یو ډېر شایسته ځای د افغانستان باید مختلفو ولایاتو ته ولاړ سم مګم دا امکانات مشکله ده خو کوشش کوم په نظر کې لرم چې باید بامیان کې د سندرزه کلیپ کړم.
دا به د نغمې کومه سندره وي. د دې او نورو خبرو لپاره له نغمې سره د ازادي راډیو مرکه د 4 بجو په راتلونکي پښتو خپرونه کې اورېدل مه هېروئ.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې د نسیم لمړنی ورسته د احمد مایبیت ټول کلی شورولی دی. ډیری ځوانان له غیر قانوني کارونو څخه بیکاری ته شوی. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې ولی جان د څه اندېښنه کوي.
نور خلق پٹی تا
ماتا وائے فکر دے چیرتا وہ لگا چھ پاندے بانا پردی ملکوں نے تو بو
سین خنو چوبے پردی ملک لاڑ پردی پٹی نہ کو برا کر زولے سملا لا
سو بدلتا پدی پولا کھینا ما یعنی خیر دے کل پردی ملک نہ انسے را کر زولے
لالا پلان جو سی سڑا ہفتہ سی یا دا سی کارو نے دیدی کی چی دا سڑی با پاما ورتنی سی
دا خبر در سر منم آر وقت نو دا سی نکوم چی آوازی بخپلا خبر منم
خیر ویسی لالا
ته خوای ستونزی مو ډیری دی دوست دی احمد زمون خوری تا گوره چی پا کار پسی وطه و آخر پا چه حال را غای
خوای نسا لالا چی سره نوائی باید امو وائی وطن که ما محیب خلق دیر دی و احمد داسی کار که محیب شو چی اوکر شرم چا تا ویلی نیشی چی دالا چی چیر تا او سنگ پریشو
ولی جانا زد سابر او خیده سادگی تا ایرانیم چی زوی ویلی کار تزم دو دومرم نویل چی چیر تا اول چا سر کار که
های های لنا احلا ملگیری نم توبه پا کار ده اشتیا ده سات سو بجه شو حالا وامو پا پرکی دو شو لایو پتای موز باته ده
دده پتی هم دوم رو بو بس دیوالا که هم دی ورستی پتی تا بو وارا و
داغ دی دستی لالا نسا لالا کم آغا نور از مکه داوی نو اوست مون دا پتای ورستای نو
اوه په پخیمانی څه نه جوړیږي زم خپایم سږ کال به مو نه غنم بسی او نم جوار او شاغام په کلونو بندی شو
لالا شاغا خو په کلونو بندی شو نو زموږ دا ځمکه به همداسې دوایي پاتې وي
نو چې شاغا بندي وي دوا به له چا سره کوو چې دا ځمکه زموږ ده خو هغه دی وینې یې چې د هغه کسانو په ځمکه د پخسې دیوال راګرځولی
رښتیا لالا کومې پیسې چې شاغا درکړې وي اغم در سره دی او کنه
نو څه پی وکم
یو ځل به ورسوالۍ ته ورشو ورته وبه وایو چې موږ د خپلې ځمکې دعوا بیرته شروع کوو چې څه به موږ ته ووایي
بس که موری
خدایا کشکی دورت نرا باندی لی دلائی
بس که موری دلت دی نور بندیان آوگا گوری
اسلام زویا نور بندیانو با هم دیخ پلو مایند و خویند و جراوی اوڑی دلی بی
موری نو تو اس والی جاڑی زو خلو بند خلاسیگم
سنگو نجاڑم تو خوصم پا مغا تو رخونه کی
سی هی موری چی پا تو رخونه کی یم یم بنو توری او چو وقت پوری ما خلو زن ندفع کردی
زویا پا دیخو طول علام پویگی چی ستا گناه نده
نو پا دیبم پویگی چی هر ظلم پلار ما جوان را تا تبا کردی
اسلام زویا پلار دیست کلستا بدا نگوخته خو
خود سم موری گوختلی چی پا خپل را تا کشده وکی زلاله ملالا سوه تا نسیم باندی دغلا تور ولگوه اغیز ما دخمن که آن تردی چیز ما پواجل پسر آغای و موری قاتل شوم قاتل
داسی ما ویا زویا آغا دنن خو محکمی مویل چیز تا گناه نوا
داد لمری محکمی پریکڑا و دوما محکمه لا پاته دا آغا سڑه اوسم دوا کولیشی
کم سڑه زویا ولی با دوا او کی
دا غلق پلار
کاکا دی گلاله خسر
او هر څوک چې دی د هماغه نسیم پلار قاضي ورته وویل چې په همدې شلو ورځو کې د دویمې محکمې د غوښتنې حقم لري
اوی خدایا کاشکې خو د پلار په کور وای ګل آغا د کره خو به ننواتو ته ورغلی وای
نه مورې دا کارونه ګټه نه لري او زه سیم ژوند ته نه وسیږم هغه کور او کلی نور مانه پاتې دی زما له لاس د ګلالۍ ژوند هم خراب شو
اسلاما تا دی گلاله دی جوان دی خوالی لپاره کور و کلی پریخی و
موری گلاله با سنگوی زما پاک لبا چه فکر کوی
استاسی دی ملاقات وقت پوره سو
که که زما بس پینزه دقی نور
نه نه نور اجازه نستا
اسلاما لارم زویا دوده دی سما خورا جامی دی هم بدلی که ای نو چی خوری زده میلی بینو او سترگی میلی اوخ کرده که بی
او خوری پو هیگم خدای دل نورو غمونه وساتا
دزوم غمیلا تازه و چه دزوی پی جگر خونیان وقتا شم
او منگم چه خبه شو دیر خفه شو ده نازنین خو پا دیر جراستونه که ناز
نو چی استاسو لکور خوز ما دزوی پختن تا هیچ و گرانغل دوالی
آقا
که پا دی خفایی چی دختر جوڑا مرانه وڑا گلم و پزای دا چنگ با می جوڑا را وڑی وی خلکو برا تا چو بایل
نا همه را جانی خلو می دیم آتشی که دست وویم دست با چنگ وایو تا پخپلا پچه حال وی
نا جی ننم لمجبوری برا زراغلی ما یو تو پیسی میلیوی او بل خواه نپور کردی
ولی ده چه لپاره؟
ده واده لپاره کنه احمد زوی می دیر ماد چه وی نه چه خوری نه چه وایی یو زل ده خسر تا باشه چه چه وایی
خا وار باشم
ناجی ده نازنین انگور می چنگ کورتی ده نرازی چه ایم تار آورد
نه پویگم خا زبا ورشم قدیر کاکا تا بستا خبره وکم تا به تراغی چای در واخلا
خا سمده دا چنی به ناروغه بی کتنگه چیز کوتی تر آنغلا نو بیاوی ستری میشه خوب سنستره گیده چه خبره خوبه بی ناجی خسر ده چه بایل؟
همیرا خسر بایل چه ده ده خسو خبری ندی که واده خواری ناری نمراولی گی
نو تا ولی جردلی؟
ولی جن الول سوالی ندی پا منده منده راوستم اوز خوده کرار ده خوده غده راوره سیدو
بس یو چوک همه نورم لازه حقا دی یو تن دوانه لانده ناس دی نور چوک نیدی راغلی
زیم وینم جکا در توام چله گروزه
گل ماما ده گر اختیارا بانده وای دا بیلاوز انسان می نخوشی گی وقت مو یو ورت خود ره و اوزه راغم بل وقت
راسه راسه لگ زر زر راسه
ډیر انتظار مرا باندې وکړه. خو پوهیږي چې انتظار سخت هم دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشه په خیر راغلی.
وبخه جمیله وروره، اور سواله کې لږ وزن ډیر کوم سره ما سره مو چې کار و هغه نه شو به وته و هغه ته په تمه و تر څو چې راغی
او څه خو ماته هم په تمه شو.
ښه، چیرته دي نور ملګري؟ څوک نه دي راغلي؟
راغلي و، نوره کیسه وروسته درته کوم.
نه نه، اول دا راته وایه چې تاسو څه وکړه، نظری راسره کوی او که نه؟
زه به خپلې خبرې درته وکړم، خو تا اول دا راته ووایه چې ستاسو دواړو دعوه په څرنوالۍ کې څنګه شوه.
نه مو پرېږدی نو، زه به زر زر درته ووایم. ما ته یې ویل چې ستا د دوکان د غلا شوي مال تاوان به شاغا درکوي، نه هغه غله.
او ما ته څرنوال وویل چې له خپل وکیل سره مشوره وکړه، خپله دعوه شروع کوي. دا خبره د شاغا په بندیتوب پورې اړه نه لري.
خا خا،
تاسې څه وکړه؟ ولی جان ته له مشورې سره راغلی یاست که تش لاست؟
وروره، تاسې چې ناوخته کړ، ما د ټولو نظرونه له ځان سره په دې کتابچه کې ولیکل. اول به د ملنګ نظر درته ووایم.
ښه، ملنګ څه ویلي؟
ملنګ وایي چې که اړتیا وي زه په خپل دوکان کې ولی جان ته ځای ورکوم چې زده کړې ته هلکان هلته راشي.
ښه، بل؟
سید وایي چې زه به له کوره یوه آره او رنده در وړم، او خدای داد وایي چې زه به یو چکوش او څه میخونه او میخچې راوړم.
ښه، ټول د خیر ویسي، خو ښې ویلي چې واده آسان دی، ټکو ټوکې ګران دی.
ستا دې متل ته ورته بل متل راته رایاد شو، وایي کار آسان دی پایلې ګران دی. زه فکر نه کوم چې په دې لږو امکاناتو د نجارۍ کار شروع کړی شو.
د مشرانو څه د مرستې غږ نه دی کړی؟
پخه خبره هم دا ده ګل ماما، ده که مشران په داسې کارونو کې د ځوانانو لاسنیوی وکړي دومره ستونزې به نه وي. او پاتې شو نور ځوانان، هغوی هم دومره کولی شي چې د نجارۍ زده کړې ته ځان تیار کړي.
هی هی جمیله، چې یوې خوري نور ورته ګوري، د اسمان کاڼي دي پی اوري.
ښه جمیله، دا پلان خو مو لکه چې ناکام شو.
نه، دومره زر ناکامي نه منو.
عزتمنو اوریدونکو، په ډرامه کې ځوانانو مشرانو ته دا پیغام پریښوی چې که دوی د ځوانانو لاسنیوی وکړي د ځوانانو ستونزې به تر یوې اندازې حل وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لا ښه والي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو ږغ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
زایات دی اندازې زیاتی او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2015 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبه تیلوي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوی لړۍ خپروي. جنگ مطلقات لوی جنگ مطلقات
بیایی زبار ناستا د نظر شمشنا تا دا دی ورک کاروان سالار شکنا دا دی غم جن وطن پخڑو دختو زبت پاتا یا کزار شکنا آئے زبت پاتا یا کزار شکنا